السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي له څه باندې 14,000 شکایتونو څخه نږدې 10,000 شکایتونه به اعتباره کړي دي دغه کمیسون نن دا پریکړه کړې ده په کابل کې په وروستیو کې د اوبلنو غازو به ډیر لوړ شوی او د کابل خاریانې اندېښمن کړي دي په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو او د ایران د وروستیو لانجو په برخه کې به هم تاسو ته په دغه پروګرام کې راپور نخبره کړو لمک سره پاتې شئ تر هر څه مخکې به فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هیله من دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي او په اساس به یې جنګ بند سي د زیاتې واورې د اورېدو له امله د اروزګان او کندهار لویه لاره نن تړلې ده او ډېر مسافر په لاره کې پاتې دي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې په خپل هیواد کې د یوې داسې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتونکی دی چې د اوکراین د یوې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه وکړي پوره خبرونه واوري د ازادي رادیو خبريال له اروزګان وایي چې د ډيري واوري د اوريدو لامل د اروزګان او کندهار لوی لار نن هم تړل ده او کنشمیر مسافر په لار کې بند پاتې دي د ازادي رادیو خبريال وایي چې پر ډیر لار زیات شمیر موټر ولر دي چې مسافر او حتی د سیمې خلک له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي په سیمه کې یو موټر چلون کې ازادي رادیو ته وویل
دلارنن کریاوز کی سپانده د واری په خطر مشانه حضور نه پرځیده هم خلک په څو کې مریضان را سره د کوښنیان یوره ټول په لار کې پساو پات سی له زاسه واره کې شپې د باندې په داش کې پات سی
لبل په لاو د ازادي رادیو خبريال د چارواکو په حوالوي چنند سالنګلار د موټر لپاره پرانیستل شوې ده د سالنګونو د څارنې او محافظت د اداري مدیر سمي الله ولیزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې د سالنګ پر سړک د واوري پاکولو کار نن سهار سرته ورسېد او موټر اوس پر دې لار آزاد تګ راتګ کولای شي د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلی دی الحمدلله موهب دغه کتنه کې ویلی دی چې دوی هیله من دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې به مثبته پایله ورکړي او په افغانستان کې د جنگ او تشدد ته پای ته رسیدو سبب بسي د بیان نن د افغانستان د ملي امنیت شورا له ادارې پایو اعلامیه کې رسنیو ته استول شوې ده په کابل کې د قطر سفیر ویلی دی چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هلو ځلو ملاتړ کوي او هیڅ ډول مرسته به ونه سپموي په دې ارتباط د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره شوي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن وویل چې نظر او 1,618 شکایتونه یې رد کړل د کمیسون چارواکو مخکې ویلي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په تړاو یې څه باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي دي د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون مشر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د خپلو څېړنو پر اساس یې په کابل بدخشان او غور او پکتیا کې د یو سلو نه محلونو رای هم باطلی کړی دی د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمنی توسول د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د ځانګړي محکمې د جوړېدو ژغ کړی چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د ویلوته کې د سقوط په اړه تحقیق وکړي روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلین ګڼل کیږي د ایران پوځ د جنوري په 11مه ومنله چې سهوانی د الوتکه ویشتې ده له هغه راهیسې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خلک مظاهرې او د پیښو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي حسن روحانی نن وغوښتل چې د ایران قضایي قوه ځانګړې محکمه جوړه کړي چې قاضیان او ګڼ شمېر څېړونکي پکې وي او دغه پیښه وڅېړي او منصفانه قضاوت وکړي د جرمني پولیس وایي چې د یوې سترې تروریستي د سیسې د شنډولو لپاره یې د هغې هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي او عملیات پیل کړي دي د رپورټونو پر اساس پولیسو ته داسې معلومات ورسېدلي ول چې د مشکوک اسلام پالي افراطي کسان غواړي چې په داسې جدي حملو او تخریبي فعالیتونو لاس پورې کړي چې حتی د جرمني حکومت ته تهدید وي. د جرمني د لوی څارنوالۍ لخوا نن په اعلامیه کې ویل شوی چې تلاشي روانه ده او پولیس د مشکوکو چچنی وګړو په لټه کې دي. د برلین پولیسو ویلي چې مشکوک کسان د 23 او 28 کلونو ترمنځ عمر لري. په بیان کې راغلي چې د پولیسو په معمولي تلاشۍ کې د یو مشکوک وګړي په موبایل ټلیفون کې داسې عکسونه پیدا شول چې په دې اړه یې د پولیسو شک زیات کړ. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغې هیواد پر حکومت چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي ترکیه به سبق ورکړي. خلیفه هفتر ته د اختار اردغان نن په د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ورکړ چې له ټلویزیونه خپرېده. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسلوالو مشر خلیفه هفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته له دې چې د اوربند موافقه وکړي له روسیه ولاړل. دواړه رقیبان که څه هم پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره په مسکو کې ول، خو مخامخ نه دي سره کتلي. د روسیه او ترکیه سرچینو ویلي چې دواړو تقریبا اووه ساعته له روسي ډیپلوماتانو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طایب اردوغان نن وویل چې بلواګر هفتر له روسیه وتښتید، خو نړیوالو ته یې خپل اصلي مخ ورښکاره کړ. له کله راهیسې چې په لیبیا کې د معمر القذافي په مشرۍ سیستم ړنګ سو، په لیبیا کې جګړه روانه ده. د ترابلس حکومت او د خلیفه هفتر ډله پر یو بل د تشدد تور پورې کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د شپاړس نیمو زرو ثبت شویو شکایتونو له ډلې د نږدې لسو زرو د شکایتونو د باطلولو اعلان وکړ. همدارنګه یو سلو نهه محلونو رای باطل شوي دي.
یو سلو نهه محلونه چې باطل شوي دا په کومو ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي، او پکتیا کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورو ورښت له امله لوی لارې بندې دي. یوه عمومي لاره چې له درې ورځو راهیسې بنده ده د اروزګان کندهار لار ده.
دلته سیرالم دا د تناوچۍ په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي، یا انسان ولاړ شي، یا پیاده ولاړ شي، یا شو ولاړ شي، یا بد ولاړ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پراخو لاریونو په مهال د وشتل شوي اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه ویلي په اوله ورځ یې ویلي و چې باید خلکو ته اطلاع ورکړل شي.
خطهای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته. در همون لحظه من
په دغه پروګرام کې به دوه اونیزې خپرونې د پروګرام په دویمه نیمه کې درته خبرې کړو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه. رازه د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې 10,000 شکایتونه به اعتباره اعلان کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې په یوشتو ولایتونو کې د 15,316 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه هم شوې ده. اخوا د 109 محلونو رای مخکې له مخکې باطلې اعلان شوې دي. امید زهیرمال په دې اړه یو مفصل راپور رالېږلی.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې کړي. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو له شمېر 9,806 شپېته بې اعتباره بدل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د خپلو ولایتي کمیشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
د شکایت اصلاحی هغه ته تللی دي، یعنی پروسس ته تللی دي. 15,316 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دي د بس شمالي ته تللی دي. 109 محله باطل شوي دي. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یا و یا نفره کارمندان دی انتخاباتی یعنی دی انتخابات دی کمیسون کارمندان دو وظیفه نه انفصال سوی دی یا دو وظیفه نه لری سوی دی یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسون د ولایتی استثنایی دی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایی شکایتونه چې کابل ته را لیږل شوی څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل دوه زره رایو د یو سل اووه دېر زره شکمنو رایو په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د یوې تر پنځو رایو توپیر او دغه شان د هغو دوه زره څلور سوه څلېرویشت محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو یو سل نهو محلونو د رایو په اړه هم کره معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوي دي خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي ټاکنیزې ډلې هم د باطلو شویو محلونو او تر خوا یې په دې محلونو کې د کارول شویو رایو په اړه دقیق معلومات نه لري خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکی ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې لس زره شکایتونو د بې اعتباره کېدو له پرېکړې هرکلی کوي د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه باید وڅېړل شي چې هغه مستند دي او دغه استناد او دغه مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپل تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساس د ګټې فیصدي بلوړیږي
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوي دي د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډیر دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پریکړو اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استناف غوښتنه وکړي د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ولس ولایتونو کې و سوه نه شپېته د استناف قضیې ثبت شوي دي امید زهیر مل آزادی رادیو کابل
و موردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د ثبت شویو شکایتونو په اړه باندې خپلې پریکړې اعلان کړي دا لومړنۍ پریکړې وي وروسته به استنافایي هم په پنځلس ورځو کې کیږي دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په ټاکلي وخت کې خپلې چارې ترسره کړي که څنګه همدغه پوښتنه د افغانستان د ټاکنو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایي رئیس یوسف رشید نه زموږ خبریالې فیروزه عزیزی په کابل کې پوښتنه کړې ده او هغه په اړه وایي
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړي او وغځېږي د دې په پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیاشمېرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعاتو کې ویل چې تقریبا د پنځه زرو خلکو کې محلونه بیاشمېرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات ده لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته بیاشمېرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي پېږي چې دا معلومات بېرته راغونډول او د شکایت کمیسیون ته په لاس چې کې واقع کېدل په مقابل کې بیا د انتخاباتو کې د څو سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې دغه ټولې کې هغه ټول تال نه در سره چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کمیسیون ته په پام کې نیول دي ډېر په موده کې دا تطبیق شي او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناد غوښتنې لړۍ ډېر وسته شوې ده او ډېرې مورد کې نماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې رضایت نه لري او وګوري ورلو مخنه د اسناد غوښتنې لپاره مټن غړل دي
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د اسناف غوښتنې د نوماندانو لوري د اسناف غوښتنې هغه پروسه پیلېږي تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه پکار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاص شي او کمیسیون هم مرترستګي وکړي
د په اړه مهم دا ده چې مرکزی کمیسیون د شکایتو یو پلان برنامه جوړ کړي به برنامه د کارونو نشي مخکې تللی او هغه دا ده چې کچې ته لیدل کیږي مثلا ځینې پریکړې دي چې په بیا هم د شکایت کمیسیون مرکزی کمیسیون د څو طرفو چې به شمیره اوسې تاسو چې سره شي خو هغه خاصه ده چې دا کار به پیوز یو تر سره کړي نو دا چې یاره ولایتي کمیسیون یو کار سره کوي د لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابر وي بیا د شکایت مرکزی کمیسیون بیا سره هغه پریکړه کوي چې بیا به شمیره تفتیش وشي دا هغه ټول د دې عادي چې یو هم غږی د مرکزی کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو امدار انتخابات کمیسیون سره مانسته شي
رشید صاحب راوسو د دې پروسې بل اخر پایلوتا څه فکر کوي تاسو مخکې په خپل خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته شکایتونه کمیسیون به ونه سیکرای چې په دې نه هدیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بل اخر هغه پایلې انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي خلکو سره شریکي کړي دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بل اخر خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه په بریالي ډول تر سره شي
یو خود کمیسیون ترمنز باید دغه تقابل لمنځه لاړ شي د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کونه درې کې دوم د کارونو شفافیت ده یعنی د پرول کارو کې چې د سپیل کې په وخت باندې باید دغه فیصله د زی دخل طرفین سره به شریک شي چې تاسو غوی د اسنه غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي له خلکو سره معلومات په وخت باندې شي
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید خبرې مو واورید. هغه ویل ښایي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ نشي کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزور روزګان ته شریف الله شرافت له روزګان یو راپور را لګلی چې پکې د روزګان کندهار د لوی لارې د بندښت په اړه باندې خلکو شکایتونه راخیستې دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي ځکه درې ورځې کېږي د روزګان کندهار لوی لار تړلې ده د واورو په خاطر باندې. شریف الله شرافت ته بغاک شو.
دا د روزګان او قندهار ترمنځ لوی لار ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تاګ راته کوي، خو نن چپه چپای ده هیڅ موټر تاګ راته پرې نه کوي، ځکه نن یې درېم ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لار کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کومه ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درېو ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډیرو ټیلو او ټمبو وروسته زه هم دا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچی سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
ای استاد، شاته را
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 100 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلی هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه یې ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلی دي او دغه ناروغان او خلکو ته یې د شپتیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لارو ورته خلاصه کړي.
ورونه اغلی یم، زنانې م راسره دي، حرکت م راکړی، دلته ولاړیم در اوسه اوس داسې بته رغبت سوم وروره یو چم نه کېږه نه یوسم ولا
کار باندې مړې ولا څوک نو چې لارې پاکړې وای
دا یې کام نه سچ څوک پر لاړ
سم. زین الله دی د خاص روزګان سره روان سو یم، د ششپورجې سره د ناوري سلطان محمد سره روان خاص و بیشته یم. دلته سیرالم د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښته چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي یا انسان لاړ شي یا کېدو لاړ شي یا شو لاړ شي یا بد لاړ شي. دوه نه بس خاص نه څه چې موږ سره یا حکومت وکي یا طالب وکي موږ وکړو څه موږ اخر چاره به څه.
زما نوم عزت الله دی، د روزګان ولایت یم، چې دغه ته زم شهر ډاکټر باندې د فرون رئیس اطلاعی نه سم اوس ببرته کوختی زم ببرته روزګان ته
دلارم نن کړی ورځ کې چې باندې د واری په خطر مشانه خزور نه پرځیده هم خلک پڅو کې مریضان را سره دي کوښنیان یوره ټوله په لار کې پساو پات سی لغه ځاسه واره کې شپې د باندې په داش کې پات سی یا سره مخ مخ سی.
د دې لارې تړل کې دوه نوی وازیدا چې موټر چلون کې او سپرلی لستوند سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پروتوسي مخالګي هم لستوند سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصې دودي، ځکه لته ورو درې ورځې رئیس پر مخ لار تړل سوی ده. ناروغان تر روغتون نه سیر سوالای
و فزع به ورولو چې دغه غیر خاصه فزع موږ ستانه مشه سبرو لا لا پر باندې دي.
منم صفی الله دی نیک شایل نست ورور موږ لای پداش پراتی او بو سره ولوم نست او بو د بو سره په تکلیف چای نست پلمیش نست ور دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لارې کې بند پاته و، خو د 215 متل کلی اردو مسولین چې د دغه لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت هم تر غاړه لري وایي دغه لارې د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه دا وخت دا غوښتنه کړې چې په ایران کې پراخ لاریونونه روان دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اوکراینی الوتکې ویشتل نه بخښل کېدونکی اقدام دی او عاملین یې باید مجازات سي. روحانی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. په ایران کې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو خلک په غوسه کړي دي. د شنبې په ورځ په ګڼو ښارو کې لاریونونه وسول او د دې هیواد پوځ وویل چې په تیروتنې مسافر وړونکي الوتکه په توغندي ویشتلې ده. الوتکه څو شېبې وروسته له هغه ویشتل سوې چې له امام خمینی هوایي ډګره یې پرواز وکړ. په دې پیښه کې وژل سوي ډیری ایرانیان او کاناډایان وو. دا غمیزه څو ساعته وروسته له هغه رامنځته سوه چې د ایران دفاعي ځواکونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له حملو وروسته د تیار سي په حال کې وو. روحانی وویل قضایه قوه باید یوه ځانګړې محکمه رامنځته کړي چې دا پیښه وڅیړي. د زیاته کړه
یوه
ډیره دردناکه او نه بخښل کیدونکې تیروتنه شوې ده. همغه شیبه ما مسولینو ته امر وکړ چې پرته له ځنډه خلکو ته معلومات ورکړي. دا پیشه ډیره ترخه وه. خلکو ته زغم ډیر دروند دی. حتی که دا الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې وای هم غمی دروند و. خو وروسته له دې چې معلومه شوه د دې غمیزې لامل انساني تیروتنه وه، د خلکو غمی څو چنده کړ.
غم مردم رو چندین برابر کرد.
ایران نن خبر ورکړ چې یو شمیر کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي، خو په دې برخه کې یې نور توضیحات ورنه کړل. ایران کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د الوتکې د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ایران، اوکراین او کاناډا د هوایي چلند چارواکو په تهران کې د سه شنبې په ورځ د لویدلې الوتکې په اړه غونډه جوړه کړه. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د سه شنبې په سهار وویل چې خوشحاله دی ایران ومنله چې د الوتکې ویشتل یوه تیروتنه وه. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تېره اونۍ چهارشنبې په تهران کې ولوېده او 1,000 کسان پکښې ووژل شول. د سپاهي پاسداران تر اعتراف وروسته د ایران په یو شمیر ښارونو کې خلکو د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې وکړې.
ازادي راډیو لوونه تر وو.
قدس د ایران ټولې متحده نیابتي ډلې کنټرولوي. قدس د ایران د وسلوال ځواک سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یو مهمه برخه ده. په دې اړه باندې مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مخبور شي. د ایران د وسلوال پاوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته ده؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ لاړله. قدس د سپاهي پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاهي پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاهي پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلان دی، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحه لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد لبقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشتو شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت لبقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په تړانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي.
خو د قدس ډلې اصلي او لوی غختلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شو. د چ په سپا کې د آیت الله علی خامنئی له محبوب قومندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قومندان او د هغه د ځای ناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قومندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپل تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپا عمومي قومندان یا د هغه له ځای ناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قومندان او د هغه ځای ناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړه تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یو قضیه، یو قومندان. قاسم سلیمانی داس یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي د ادارې او پریکړې مسولیت یو خاص قومندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قومندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کوم نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځای ناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړی د فاطمیون په څیر د ایران په لاو ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځای ناستي اسماعیل قعانی په قومندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا ته وصولی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي. د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږی ګوتی ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
د کار بودم کار نه بود، کار خلاص دیگه کار
نه بود، مو بود کار. بچا شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا اومدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران به شما میگن پاسپورت میده و پول میده اینا همش دروغ.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2010 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د په خبره د داعش په وړاندې وجنګیدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او څیړنیز راپور لمخې چې وړم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون دی قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالی په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنۍ ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلې او ورسته له هغه چې 2 کال د مخه د سوریې په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبره شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادېږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یو مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخت ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پریکړو کې خپل نفوذ او دریس خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنئی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قومندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دوغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قماندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنئی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنئی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوي، قماندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې ده. مازدیګر فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په مزار شریف کې په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې دغه چاودنې د مزار شریف په نهمه ناحیه کې سوي دي. چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، یعنی شاهدان وایي چې دولستانه زخمیان سوي دي، خو دولتي چارواکو ویلي چې نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلي او په افغانستان کې د سولې پر پروسې خبرې ورسره کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغه هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي، ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه چې د ناټو تړون غړیتوب لري په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني پولیس د ممکنې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره په څلورو ولایتونو کې د دغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي کوي او عملیات یې پیل کړي. د جرمني د لوی څارنوال دفتر نن له برلینه په یو بیان کې وویل چې پولیس د مشکوکو چچني وګړو په لټه کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غږ وکړ چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د یوې الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات سي چې د دې پیښې مسؤلیت لري. د جنوري په 8 نیټه د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې یوه الوتکه د ایران پوځ وویشته. د ایران پوځ په 11 د جنوري ومنله چې دا کار یې سهوان کړی و.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجا صاحب وايي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان په ورستي درجه بندۍ کې یو ځل بیا له سریلانکا مخکې شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو لوبو په ورستي درجه بندۍ کې له سریلانکا یو ځل بیا مخکې او وم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان او سریلانکا دواړه لوبډلې په شل اوریزو لوبو کې 268 نمرې لري چې افغانستان په 28 لوبو او سریلانکا په 9 لوبو ترلاسه کړي دي. د زورخانه ورزشونو شپک افغان لوبغاړي ایران ته ولاړل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل د غلوبې بعد جنوري 15 تر 28 نیټې پورې د ایران په مشهد ښار کې ترسره شي. د یادو لوبو لپاره د نړۍ له شپږ څلوېښتو هیوادونو لوبغاړي د ایران مشهد ښار ته تللي دي. د افغانستان د زورخانه فدراسیون هیله ښیي چې افغان لوبغاړي په یادو لوبو کې ښه وځلیږي. او د اسپانیا مشر روزونکی ارنستو والرو د بارسلونا لخوا له دندې ګوښه شو. د بارسلونا کلب نن سهشنبه اعلان کړی چې نوموړی د خرابو لوبو له امله له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې کیکاستن د نوي منیجر په توګه اعلان شوی. بارسلونا ویلي نور به ارنستو والرو د ټیم مشري نه کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس په دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. لمړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکه
چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا لیوی نوی موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي. له حد زیات پلاتل او بی ځای ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړاوونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کوي او دغه رابطه کېدای شي لمنځه یوسي.
د دې او دې ته ورته پوښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې موندلی شي چې واکمې جبرخیل جوړه کړې ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښیې بولي او تر ډیره ور ناراضي وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمي ورته سخت شي. سایده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته د شوي کې چې ته باید ما تلیفون جواب کی او ما ته وای چې څه کوي او څوک سره ناست دي ستا پالوفایل یعنی نارینه نی او امدا او چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ جړل او د جلې نور ته خپل د ژوند کیسې نه کول او راتلل او مبتئ کول او جړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمن باندې ډېر قیدات وځ کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډیر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیخیږي. او دغه قیدادونه د جامعه په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعه په نظر کې ونیول شي. ډیر قیدات هم مشکل پیخیږي او که ډیر لږ قیدات هم بیخینوي هغه هم بیا مشکلات پیخیږي. نو جامعه په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډیر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکي چلند به د بعضی نارینه ول خو په میرمنی یا کوژدنی خیال زیاتی مینی بی باوری یا هم په خزی یا کوژدنی د پام ساتلو په هدف، خو پایلې یو ډول دی او آن د خزی او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضی نارینه خپل خزه باندې د نامزدۍ په دوره کې بعض قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بی باوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د خزه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وخایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه وه او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاري توپ ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوي دي که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی په اړه وایي
دا تجسس څه پوشاکو تردید کوي دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري. ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده چې په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده. څه ده؟ یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي او فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پخه کېسته. نو دا حرام کړه ده، هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی دی فامیل کې، دی اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې قطعا جایز نه دی.
د حقوق له نظر هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبيعي حق تیرې ده او د خزي او خوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل تکول او د نفقې نور کول. په کابل کې د خزو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي:
په دې باور يم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلار جامعه ده، فکر کوي چې خزه چې وشي یا د نامزد دغه نامزد چې دي دغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یا آزمایشي دوره ده یا شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده او هغه وایي زما بس نارینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی. اما متاسفانه چې دومره خپل ملت معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه کې.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر 6449 پیښې ثبت شوې دي، چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپلې اعلامیې کې ویلي د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې 2022 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې یو شمیر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي، چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. 10 کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي:
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلی دي چې نارینه د خپل په ښځې باندې ډېر حقونه لري. نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کړه او دا ورته وایي چې نه تاته اجازه نشته چې ته لاړ شي. دا حق نو نه لري. د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه شی کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار یې پوهېږي، ورونه یې پوهېږي، کورنۍ یې پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي. نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپل یو جدایي شوه، خپل یو فاصله شوه، سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي. جدایي مینځته کې د دې ډېر فوکس په دنه کې چې موږ د خپل ښځه په خپل په کور کې بنده ساتو. نه، که موږ په هغه باور وکړو، هغه په موږ باور وکړي، دنیا به ګل وګرځي.
اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایا پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا که چیرته دا رقم خویدات وزستی د خپله نشم زغملی
خبر سره کولی شي په خپل ځان یعنی مبارزه وکړي، خپل ژوند مخته بوسي، یعنی یو بل سره که جوړ نه راځي اخر یعنی طلاق دی ولی
د یعنی نامزد دا خبر دی دیونه منی دا دی ما کیږي سدوی موایس کې شخړه راسي او دوی له سبب دی وسې جدایی ماینس کې راس
ولی اکثره خزید د خاوند چلند به د خزیا او خاوند په ژوند کې څه بدی اغیزی ولري او د دواړو خو باور به تر کوم حد دغه چلند نه متضرر راشي. دا او دې ته ورته پښتني زموږ همکاري وګمی جبرخیل د کابل د خونی او روزنی د بهنتون له استادې په هنوالی کریمه دری سره شریکی کړی دی.
استاد که اول را ته د تعقیبونکو او پلټونکو کړو په اړه ووایاست چې اول یو شمیر نارینه دا ډول چلند له خپلې میرمنې یا کوژدنې سره کوي.
په دې اړوند بېلابېل لاملونه موجود دي. یو دا چې ځینې شخصیتي نیمګړتیاوې دي چې مقابل لوری او په تیره نرانو کې زیات وي، هغه دا چې دوی دروغجن دي، دوی چې خپل څرنګ دي نو دوی فکر کوي چې مقابل لوری به همداسې یو کس وي، نو ځکه دوی په مقابل لوری چې نامزاد یا میرمن یې ده شک کوي. دویم دلیل کېدای شي چې د په نفس باندې د اعتماد نشتون وي. کله چې یو کس خدای پیدا کړی نو طبیعي ده چې یو پاک ذات دی چې هغه بیا یې په بې نقصه دی. نو انسانان په مختلفو شکلو باندې ځان ته ځینې نیمګړتیاوې لري، نو له دې کبله ځینې کسان چې په نفس اعتماد کم دی یا په ځان باور کم دی نو دوی داس فکر کې چې ګوا کې د مانه په خکاس د خزه پیدا کې یا دغه د مانه په بهتره را خلکو باندې وخت مصرف کې نوزه ک دوی کې د شک زمينه برابروي. درېما کیسه مخ کړی شو چې په شخصي ډول هر بنده ځان ته یو خصوصي حریم لري او دا حریم کې نه باید چنشتي ترين کس مو په ژوند کې د ژوند ملګری یا د نر د پاره میرمن ده، نو دغه هم باید دغه حریم وساتي او د دوه په دغه حریم کې د تجاوز د پاره جسارت ونه کړي. په داسې حال کې چې موږ ځینې وختونه ګورو چې په دسکول کې یا په یاداش کتابچو کې یا په موبایل کې په شمیرو کې په پیامو کې دوی لاسوهنه کوي او دا خپله باعث دو کېږي چې مقابل لوری په شک وکړي او یا هم د دغو اړیکې نه زړه توری شي چې ولې ما په تلیفون کې ګوتې وهي، ولې ما په مثال بایک یا په کتابچه کې لاس وهي. نو بهتر دا ده چې په دو کې موږ زیات تیری ونه کړو او دغه حریم په خاص ډول وساتو. یو په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادان یا میرونه د نورې اړیکې هم لري، خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسو نه.
ښه، مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزای تعقیبولو او محدودون کې چلند په عملونو او حل لارو غیده د نیمه نړۍ د خبرونه چې وګمی جبرخیل جوړ کړی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تربیه د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. په خو په پسرلی خلکو د مرزانو د نیولو لپاره ځایونه جوړول چې پکې وینيسي، یی حلال او یم د جنگولو او نارو لپاره وساتي. خو د ځینې بهرني هیوادونو پایتختونو کې خلک د ژمي لپاره زاړه کورونه رنګوي او وایي چې د افغانانو د راتلو سیزن ده. د خبرونې په پایل کې مو د دودونو د ریاست رئیس صاحب سره مرکه کړې ده چې د خار دودونو په اړه معلومات راکړي.
د دودونو خاغلی رئیس صاحب، که دا راته ووایې چې له دودونو سره د څه حال دی؟
ډیره زیاته مننه. د موږ د اشپزخانې د اشونه ټول برخي دي، دود نه کوي.
دغه د ښار دودونه درته ښیم.
په ښار کې دودونه له کومه شول؟ د ما د موټر ښیښې تورې دي، نه یم پوه شوی چې دود شته که نه.
یعنې چې د ښار له دودونو نه یې خبر؟
خبر یم، راډیوګانې او ټلویزیونونه وایي چې دودونه ډیر شوي دي.
نو تاسو یې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟
موږ به نو څه وکړو؟ لوی لوی باد پکې هم نه لرو چې ورته کېږدو او پرې وېشړو، او بیا دودونه خو ډېر بادشاه هم نه دي.
ولې؟
ځکه چې پخوا به یې پالیزونو ته واښه دودول، وایي چې یخنۍ ونه وهي. خلکو به خپلو ماشومانو ته سپیلني دودول، وایي چې له نظره نه شي. آن چې سماوتونو ته به هلکان ننوتل او سپیلني به یې دودول. ډېر خلک په دې باور وه چې سپیلني یا ماڼو دود کې نو پیریان تښتي. نو اوس چې په ټول ښار کې دودونه دي لا ښه کار شوی دی. د ټول ښار پیریان به له ښاره وتښتي او هم به څوک نظره کېږي نه.
رئیس صاحب، کاشکې د سپیلني او مڼو دودونه وای. دا خو د ځغالو او موټرونو دودونه دي، ډیر زهرجن او خطرناک دي.
دود به څه وي او خطر به څه وي؟ کلونه کلونه خلکو چلمونه وسکول، سګرټ څکوي، اوس خو نو قیلون هم پیدا شوی. ځوانان ترې لوخړې باسي، هیچا هم شکایت ونه کړه. خو دوه میاشتې چې خلک بخاروي کې زغال سوځي، وایي دودونه دي. ډېر ضعیف قضاوت دی.
رئیس صاحب، ته د دغو خطرناکو دودونو له ضرره خبر نه یې؟
خبره خلق دې ځان ترې وساتي.
څه ډول به ځان ترې وساتي؟
ژمی دی، کډې دې د غرونو لوړو برخو ته یوسي، ښه پاکه هوا دې تنفس کړي. هر سړی د یو یو کور په غرونو کې هم جوړ کړي.
اوس خو غرونه هم په دودونو کې پټ وي او بیا خلک هم غریب دي.
نو بیا دې خلک ژمی جلال آباد او یا نورو تودو سیمو ته ځي. کوچان ټول عمر په کوچ کې دي، دوی خو یوازې ژمی کډه وړي.
نو د تاسو ریاست او دا دومره تشکیلات، مامورین او ادارې د څه لپاره دي؟
د دې لپاره دي چې دودونه مطالعه کړي، په دودونو تحقیق وکړي، په هوا کې د دودونو کچه معلومه کړي. د دې لپاره دي.
ښه، نو چې هر څه معلوم شول بیا څه کوئ؟
راپور یې په فیسبوک کې خپرو. او د خیره.
کسان ډیر ژر پیسہ دار کیږي. له همداسې یوې کیسې مو خبرو.
خبر شوم وای بل کور مو واخیست.
و پینځه منزله دی.
نام خدا، ډیر غټ کور دی.
و یو بل کور مو هم واخیستی، هغه ډیر قیمتي دی.
مبارک دی وی، وای مارکیټ مون جوړ کړی دی.
و شکر دی، دوه مارکیټ لرو. د خوږې پلار وای چې په دوبی کې شرکت جوړوم.
ښه،
و دلته هم د ګاز شرکت لرو، د تیلو هم جوړوي.
میړه دې لکه چې ښه ځای کار کوي.
و د تورم او ستاندارد په اداره کې کار کوي.
د تورم او ستاندارد کومه اداره ده؟
نه پوهیږم، خو د خوږې پلار وایي چې مالونه چې کوو.
څاروي؟
نه، دا نور مالونه لکه تیل، ګاز، خوراکي مواد او نور ډیر شیان دي.
د څه لپاره یې چې کوي؟
د دې لپاره چې خراب نه وي، اصل وي، چې پکې ګاګ نه وي.
نو دا دومره پیسې نه کومه کوي؟
خو چې د هر چا مال ټاپه کې چې صحیح دی، بیا هغوی شیرینی ورکوي.
دومره ډیره شیرینی ورکوي؟
و خو مال هم ډیر وي او ګټه یې هم ډیره زیاته وي. دی وایي چې اوس هم کمې ترې اخلو.
دا لا کمې اخلي؟ په یوه کال کې مو څو کورونه او مارکیټونه واخیستل.
هغه وایي ارمان چې څو کاله مخکې ورته راغلی وای، اوس به په دوبۍ کې بیړۍ ګرځېدې.
کاشکې یې دادې ما میړم ورسره نیولی وای.
نیولی به یې و، خو هغه وایي چې خیانت نه کوم.
په دې کې خیانت څه دی؟ امتحان به ورکي. خیانت خو هغه ته وایي چې له خلکو نه شیرینی واخلي.
په زور خو یې نه ترې اخلي، هر سوداګر پر رضا ورکوي. چې ورې نه کی مالونه نور ته ټاپه کوي.
زه آرام خورو ورکشي، خلق متبا کړ، بیا ځان ته خلق هم وایس.
تاسو ته خو زور درکوي چې دسی و نه وای نو څه به وای.
تورم ستاندارد تاریخ تیر او راسته او بدل مالونه ټاپه کوي، لږ له خدای وویریږي.
رسنۍ کمې وي نو چارواکیو به په خبریالانو پسې زنګونه وهل چې مرکه ورسره وکړي، خو اوسې چې پریمانی ده نو دغه ډول کبرونه کوي.
بله، څنګه د شپې راډیو خبریالی؟ نو څه غواړي؟
وزیر صاحب خبریال دی، وای د وزیر صاحب نظر غواړم.
ورته ووایه چې وزیر په سفر کې دی.
اورم اورم، وزیر صاحب په سفر کې دی. چا ویل؟ هغه نه دی خبر، یو ساعت مخکې لاړ. نه، زه څه نشم ویلی، په مخه دی. ښه،
ساعت نه پی تیریږي.
لکه چې بیا کوم خبریال دی.
زه لاړ شئ، قرار په کور کې واړوئ، دا خلک څوک ګرام ته نه پرېږدي.
نو لاړ شم صاحب.
هو ماوین او د ماوین ماوین ته دې هم وای چې لاړ شي، دوی اصل خبرو نه خبره جوړوي.
سم پام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. در په در آژانس خبر راکوي چې چوروال ته په ښار کې د ښو او ډیرو دودونو، دوړو او ډیرانونو له امله د ښه چوروال مډال ورکړ شو. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د هیواد خواخوږو، چارواکو او د چوروال خپلوانو ګډون کړی و. چوروال د مډال له اخیستلو وروسته ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي ښار لا نور هم په دودونو او دوړو کې ډوب کړي او د کثافاتو دومره ډیرانونه به پکې جوړ کړي چې د ښار یوه پیشو، سپی او نور مرغان او خزندگان به وږي پاتې نه شي. هغه ډاډ ورکړ چې دودونه او دوړې د ښار برکات او د ډیرو ناروغیو لپاره مفته دوا ده. چې دا به د کومو ناروغیو لپاره ښه وي لا نه ده معلومه.
اوس د برک شیرم واوري.
انتخابات وشول، انتخابات وشول، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. کنزل ماران پوشول چې ځای به وننیسی د دوی کنزل زیاړي، د دوی کنزل زیاړي. او انتخابات وشول، انتخابات وشول، او میاشت وا وختلی لای معلومی نشوی پایلی، لای معلومی نشوی پایلی. شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی، شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی. خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج، خدای خبر څه وخت به یې ورستی نتایج خلکو ته وخودل شي، خلکو ته وخودل شي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، برای افغانپور، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت عمر پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم اورست.